السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځ په پاکستان کې د سحر لس بجې سوې د آزادی رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرووري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارکی له شذو د جنسي خواهشاتو په اړه د دې خبرې تحریف سوې دي. پیل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موساکره ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په سعودي عربستان کې په یوه سرمشریزه کې برخه واخلي. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کسر موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین له کبله وه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرمز رسنوي ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلولو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلولو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي چې په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
شبه گذاشته بر اساس ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش تپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. ښاغلی یورش وایي چې د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موساکره ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کار څخه هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند پیغام رسول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلي سعودي پیغام کې وویل
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موساکره ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
ښاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي. وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د 2019 میلادي کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکون اعلان کړ، دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ په لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت وویل شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې په سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوه نلیک کې د بی پیلوټ الوتکې د وی حمله په اړه خبري کیږي. ایران په یمن کې د دوه حوثی غنم لا تړ کوي. د پیښو په داسل کې سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او چې تر رسیدلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې دغه هیواد به په سعودي عربستان کې پلان سوي سرمشریزه ته خپل هیئت ولیږي او که څنګه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ توکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره خبري کړې دي. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته ډاډ ورکړي. ټرمپ ښاغلي ابي ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډېر زیات احترام موجود دی. هغه د پینګیانګ لخوا د میزایلو د توغولو سره سره د شو شیانو د پیښېدو اټکل وکړ. ولسمشر ټرمپ وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل ده او شینزو ابي د تهران او واشنگتن ترمنځ پر روان کړکیچ هم خبري وکړي. دغه کړکیچ د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبرلانه ته وویل هیڅوک په ځانګړي ډول زه نه غواړم چې بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي ورسره خبري وکړي. که دوی دا کار کوي دای هم خبرو ته تیار دی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په داخلي خبرونو کې ووردل، نن سهار په کابل کې په یو چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاستر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیس ماین له کابله وه. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې. د کابل له سټوډیو نور تفصیل له هغې څخه اورو.
د کابل د نننۍ چاودنه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د حج او اوقافو وزارت کارکونکو پر موټر باندې یو مقناطیسي ماین و چې چاودنه پې کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي، خو د حج او اوقافو وزارت بیا وایي چې په دې چاودنه کې د غوی د کارکونکو یا همکارانو 15 کسان ټپیان سوي دي چې دوه مېرمنې هم پکې شاملې دي.
امروز متاسفانه 5 تن از همکارای عزیز ما زخمي شدن، اما کسی هنوز فضل خدا شهید نشده. زخمی ها را انتقال دادن به شفاخانه و صدای ما شنیدیم، یعنی خبرهای شنیدیم که گفتن که دریور شهید شده. دیگه او دخیل نیست هنوز، معلومات نداریم. در بین زخمی ها دوستان از خان ما هم هستن.
د یادونه ورده چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده چې کابل د کابل پر وخت و او 15 دقیقې وي. دقیقا د کابل د برکی څلورلاره کې کله چې دغه وزارت کارکونکي د دندې په لور روان و وزارت راتلل، دا چاودنه پیښه شوې ده.
فیروزه جانې، په دې وروستیو کې پر دیني عالمانو هم په کابل او نورو ولایتونو کې حملې زیاتې شوې دي. دې مسلې په افغانستان کې څومره اندېښنې ولاړې کړې دي؟
بالکل، موږ لکه څنګه چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت سره خبرې وکړې، دغوی اندېښنې دا دي چې یوازې په همدې کال کې له 60 زیات د ټول افغانستان په کچه جماعتونه تخریب شوي دي د همدې حملو له امله. په هغه کې علماو ته مرګزوب له هم اوښتې ده. په همدې ورځو کې د افغانستان یو بل عالم مولوي صاحب ریحان هغه هم د همدغسې یو پیښې له امله ووژل شو، او د دوی اندېښنې دا دي چې که حکومت دغه برخې ته یا دغه مسلې ته او دغه دوی اندېښنو ته ځواب ونه وایي، پاملرنه ورته ونه کړي، نو د افغانستان د علماو او امامانو ځوان په خطر کې دی، او غوښتنه یې ورنه وکړه چې بالاخره د دوی ځوان ته د جدي پاملرنه وکړي.
ډېر مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وویل چې په کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاستر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له کابله وه. دا پیښه په داسې حال کې شوه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سو ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. مریم مرداک دا څرګندونې پرون کړې دي. تفصیل سپی الله ستانکزي نوري.
په ځینو رپورټونو کې راغلي وو چې مریم وردک د ولسمشر د پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې وي چې پارک ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوي.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله مې دا ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما حاصلی هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبره د خزو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې د شنبې پر شپه خبره شوه، د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دي په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي وو چې له ارګه څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی، او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیونی شبکې سره په کې ادعا کړې چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري. خو ارګ ماڼۍ شدید غبرګون ښودلی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بې بنسټه دي.
ښاغلی احمدزی چې هغه ادعا کړې دي ټوله بې بنسټه دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوري ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنولي د ادارې سره تماس نیسی او د دوی سره غوښتنه کوي چې د شاغل احمدی څخه وغواړي چې هغه ادعاوې چې دوی کړی دي د هغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد رای کړي.
چې خانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او له دې چې بیا په ارکی مقرر نشو دا ادعاوې کړي. د ولسمشر ویان د خپل خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانۍ سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید بے بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لویه او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې په افغانستان کې د دینی عالمانو د ترور پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغانستان جګړه دینی نه استخباراتي ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په وروستیو کې په دینی عالمانو حملې زیاتې شوې چې تازه یې د مولوي سمیع الله ریحان او مولوي شبیر احمد کاموي وژنې وې چې په کابل کې ترسره شوې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د عالمانو د شورا په قول لیکل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا زر دینی عالمان وژل شوي. په مطلب کې له حکومت غوښتنه شوې چې د دینی عالمانو ژوند ته پاملرنه وکړي ځکه د مطلب د لیکوال په وینا دینی عالمان د ټولنې او خلکو په ویښتابه کې مهم رول لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغان حکومت پر ضد جګړې ته د جهاد نوم ورکوي نو ولې دینی عالمان په نخښه کوي. دا مطلب لیکوال د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي چې اصلا دا جګړه دینی نه بلکې استخباراتي ریښه لري چې ګټې سیمایزو او ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي او تاوان افغانان ګالي. په مطلب کې همدا شوم راغلي دي چې وسلوال مخالفین ځکه دینی عالمان په نخښه کوي چې عالمان د دغه وسلوالو ډلو هغه ادعا ناسمه ثابتوي چې وایي په افغانستان کې جهاد کوي. وسانه دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او ارګ ترمنځ وروستیو ناندریو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په ارګ لګول شوي تورونه سپیناوي غوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خاغلی احمدزی په ارګ د اداري او اخلاقي فساد تور پورې کړی دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې که څه هم د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه د اسناد څارنوالۍ ته وسپارل شي خو لیکوال غوښتنه کوي چې باید ارګ د دې تورونو د سپیناوي په هدف څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او پر دې معامله د رسنیو په وړاندې پلټنې وشي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوي جنجال ته اشاره کړې او لیکلي دي چې باید د وکیلانو ترمنځ راپورته شوې شخړه حل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسي جرګې وکیلان چې قانون جوړونکي دي نشي کولای دا ستونزه حل کړي نو افغانان باید د جګړې له ښکېلو اړخونو ګیله ونه کړي چې ولې 40 کلنه جګړه پای ته نشي رسولی. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېږي وکیلان باید رامنځته شوې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي او د ولسي جرګې ورځني کارونه پیل شي.
د خبرونه ورستای راپور اخلو. له 2 کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل شوی چې حاصلات یې ښه نتیجه ورکړې ده خو بزګران وایي چې حکومت دې ورته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
له 2 کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه ښه بولي خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته خپل 2.5 جریب ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه
کړ. ګرام په 2200 غنۍ وخرڅ کړی دی او داسې مارکیټ نه لري چې دا ته ویری چې دای تونه وخل.
د ګلبودین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولای نو کلاس پلاس ورڅخه واخیستل شي دوی باندې لاسته شي کیږي.
دله زعفران ډیره ښه نتیجه ورکړي دو باید خلک کنار نه وکړي زعفران وکړي یو خو پیدا دو یو خو ثواب دی ډېر ښه بیډای دی ډېر ښه نتیجه ورکړي دي. باید میشته بزور کې مارکیټ جوړ کړي چې زعفران ویری چې ډېر کې وخلي. بزور کې خز بزور کې مارکیټ نشته دا غوښتنه نه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې دې توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې